السلام علیکم ستړي مشل په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې دی د مشال ریډیو خبرونه اوري د 15 ناتر شپږو دی غړې کې ز منورشا استاسو قربې هم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درله یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات خبرونه واورو
لومبه د مشال د خبرونو سرټکی افغان حکومت وايي تر هغه چې پاکستان په سلورم اصلور اړخې د غونډه کې په خپل کوډو شمنو عمل نوي کړي د سولې په اړه پینځم اصلور اړخې د غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي وزیر اعظم نواز شریف پر ډیر اسمر خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک متر حسن عبدال پور دی او سړک پرانست کړي ده امریکا وايي اسلامي دولت وسوالې ډلې په شام او عراق کې ولوي برخه ځمکه له لاسه ورکړي ده خبرونو تفصیل افغان حکومت وايي تر هغه چې پاکستان په سلورم اصلور اړخې د غونډه کې په خپل کوډو شمنو عمل ونه کړي د سولې په اړه پنځم اصلور اړخې د غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل حکومت به وروستو تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځم اصلور اړخې د غونډه کې ګډون وکړي او کنه
تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت ضایع بولي
مینپال زیاته کړه که چېرې بیا هم دا مذاکرات کیږي د سفیرانو په کچه به وي ښاغلي مینپال زیاته کړه چې پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې که وسلوال سولې ته نه حاضرېږي په وړاندې به اقدامات وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي تر اوسه دا ډول څلور غونډې دوه په کابل او دوه اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف پر ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه پروژې د پرانستې نه پس ښاغلي شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیر اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته هم وینا وکړه وزیر اعظم په ډیر اسماعیل خان کې د یوې زرعي یونیورسټۍ د جوړولو سره سره د یو شمیر نورو پرمختیایي پروژو لپاره د مالي مرستو اعلان هم وکړ وزیر اعظم سره په دې سفر کې د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی او یو شمیر نور مشران هم ملو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د ځنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د ځنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي
زمنګ د درې ټي او آرس په جواب کې 15 ټي او آرس پېښ کړی شو د اپوزیشن ګوندونو ټي او آرس د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمه پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته
د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو نه مطمئنه نه دي خورشید شاه د وزیر اعظم د وینا نه پس پارلیمان ته یوه لنډه وینا وکړه او بیا متحده اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه واک اوټ وکړ د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی ځینې غړي وایي حکومت په قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړې دي خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړی شهابالدین پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې وایي د حکومت یې غوښتنه کړې چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي
تر شپاره سره ربه چې کوم دي دغه حساب کتاب چې اوسو نو هغه څه باندې دي کې 15% پی ایس او 2% دي دي کې دغه دي کې دغه غا پروپر کیلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 روپۍ له پز مکه باندې جوړیږي نو 4 د دومره غټه ایجنسی په 4 روپو څنګه ترسره کیږي
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویلي فاټا ته چې کومه پیسې راځي هغه د سړکونو هسپتالونو او سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د افغان مشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په جزئي برخو یې لا هم خبرې وخت ته اړتیا لري. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولقه کې وه. نوموړی وایي دغسې یادې وسلوالې ډلې په خپله ولقه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 50% بایللې ده. د امریکا پوځ دا هم ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو او تیلو ذخیرو چې پر امریکا په مسلسله توګه هوایي بریدونه کړي دي یوه مهمه برخه بایللې ده. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فلوجا او د عراق په دویم لوی ښار موسل کنټرول برقرار ساتلی خو د روان کال د پیل راهیسې یادې ډلې په رمادي او هیڅ ښارونو واک له لاسه ورکړی. او وروستۍ خبر دا چې د هالیوډ وتلي فلمي ستوري انجلینا جولي وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردي عمل ډېره خفه کړې ده. انجلینا جولي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکې توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو بې د رابعه اکرم خان اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.68 روپۍ او په 19.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 څلوېښت او کم نه کم 22 بنو کې 1 څلوېښت او 3 او په کوټه کې 4 او 45 وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او د موسم حال مواوره د په روانه غړي کې بعد غړي پټونه واوري. سبالا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق له سلور اړخیزه غونډه کیږي. د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشړه په دې اړه وایي
طالبانو او نورو مخالفو مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات
وزیر اعظم نواز شریف نن د ډیر اسماعیل خان د دورې پر مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري د یوې برخې افتتاح وکړه خو د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان په دې اړه سوایي
په ډیر اسماعیل خان کې چې اخیری ځل ده د خیبر پختونخوا د هغې په یو کلي یار کې د دې افتتاح وکړله د مغربي رود نو دا د خیبر پختونخوا سره دوکه وکړه موږ دا مشترک کړو.
په پېښور کې د څو ورځو راهیسې په احتجاج ناست د خیبر ایجنسۍ متاثرین وایي څوک یې د حال پوښتنه نه کوي.
صرف وی قبائل آزاد دی آزاد مطلب دا دی چې هر سړی پہ آزاد دی کسو کی کور را نه او کسو کی وجنی او کسو کی تړی مخ ته باشو قبائل
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. بشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. رازونه د دې غړې اولنی رپورت ته لکه چې څنګه به خبرونو کې هم واوریدل افغان حکومت وای د افغانستان سولې عمل پاړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې دونکو له سلور اړخیز غونډه تمن لري چې طالبان به د خبرو مستراوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه مشال ریډیو ته ویلي چې هله یې داده چې په ورستیو ناستو کې د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو ژمنه پوره کړل شي. تفصیل د عبدالحق کاکړ رپورت کې اورو.
له هغه ورسره چې د پاکستان بارنی چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پانه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان سولې عمل پلړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوې ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په ډیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبان او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر پدی ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځه وړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناسته او معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسلیک کوي یا څه خبره کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معامله کې اعتبار لاسته کړی نه وي، نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي او د اعتباري چمنځ کې راشي، نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي. چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه، خو دوی کې نور څه پاتې شول چې څو هغې کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای، خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واورېده. ورزو یو بل ریپورت ته نن د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ته سفر کړی وو او هلته یې د ډیر اسماعیل خان نام یا والی ته د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د یوې برخې افتتاح وکړه. نوموړي په ډیر اسماعیل خان کې یوې لوی غونډې ته د وینا پر مهال د یو شمېر نورو ترقیاتي منصوبو اعلانونه هم کړی دي چې تفصیل د سیلاب مسعود رپورٹ کې اورو.
په دغه موکې د وزیر اعظم سره د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وفاقي وزیر او د پښتونخوا مخشنای وزیر اعلی اکرم خان دورانی او ځن نور وفاقي وزیرون هم موجود و. وزیر اعظم د جرګې پنډال ته د رارسېدونا اول د ډېره اسمیل خان د قطب په لوري د لس کیلومتره په فاصلې د یارک سره نږدې د گوادر په اقتصادي راداري کښې شامل د ډېره اسمیل خان د میوالي پلیار ترسن ابدال پورې 215 کیلومتره وژده سړک افتتاح وکړله او بیا په 6 منټه کم 12 بجې د ډېر اسمیل خان سپورټ سټیډیم ته راورسېده، چېرته چې د 1.5 لک پورې خلک لیا اول د دوی د خبرو اورېدو د پاره په انتظار و. د جلسې په آغاز کښې د پښتونخوا حکومت د حزب اختلاف مشر او د فضل الرحمان کشر ورور لطف الرحمان میلمنو ته ستړي ماشي وویل او په سپاس نما کښې یې د ډېر اسمیل خان د پاره یو شمېر غوښتنې هم وکړلې. په دا موقع د جمعیت ستر مشر مولانا فضل الرحمان هم تقریر وکړلې او بیا د خطاب د پاره وزیر اعظم نواز شریف راوبللی شو. وزیر اعظم په خپله وینا کښې د گوادر په اقتصادي منصوبه کښې شامل په ډېر اسمیل خان کښې تېرېدونکی سړک د دغې سیمې د ترقۍ خوشحالۍ زمین وبللې او د ډېر اسمیل خان ستر پنډغولي د ترقیتي چارو د پاره یې د 50 کروڑ کلدارو منظوري ورکولو سره د ډېر اسمیل خان موجوده هوایي ډګر په بین المللي هوایي ډګر کښې بدلولو اعلان هم وکړلې. وزیر اعظم په ډېر اسمیل خان کښې د اوربلن ګیس د توسیع او د رایټ بینک کانال د جوړولو د پاره بل ترتیب د 270 میلیونه او 6.5 اربع کلدارو باضابطه منظوري هم ورکړله. په دغه رنګ وزیر اعظم دا هم جوته کړه چې د سیلابونو د خطرو د مخنیوي په غرض به د اباسین دریا پر پورې مورګې په مارجنل بند 2.4 اربع کروڑ نورې کلدارې هم خرڅ کېږي. وزیر اعظم په ډېر اسمیل خان کښې د زرعي یونیورسټۍ قایم کولو اعلان هم وکړلې. دا دې هم یادوي چې د جلسې په دوران کښې په ازاده میډیا د جلسې د کورج مکمل بندیز لګولی شوی و. د جلسې په دوران کښې د وزیر اعظم په شامول هر یو مقرر د نورو خبرو سره سره د پاکستان تحریک انصاف او د دغې ګوند په مشر عمران خان زیات تنقیدي غیشي وورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په ریپورټ کې مو واورېدل چې وزیر اعظم نواز شریف نن په ډېر اسمیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د یوې برخې افتتاح کړې ده، خو په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان د دغې ګام باندې سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې ته مغربي لاره وایي، خو دا مغربي لاره نه ده بلکې دا دوکه ده. په دې حکله د مشتاق احمد خان سره زمونږ خبریال غلام غوث خبرې کړې دي. نوموړی وایي
مغربي روټ هغه دی کوم چې د وادي پېښور نه او تیریږي او پوره جنوبي اضلاع د کوهاټ نه تر ډېر اسمیل خانه پورې دا پکې شامل دی. دا مغربي روټ دی او دا مغربي روټ وفاقي حکومت منلی دی او باوجود د هغه منلو نه او صوبه خیبر پښتونخوا سره د واده کولو نه باوجود هغه واده سرته ونه رسوله. په ډېر اسمیل خان کې چې آخري ضلع ده د خیبر پښتونخوا د هغې په یو کلي یار کې د دې افتتاح وکړله د مغربي روټ، نو دا د صوبه خیبر پښتونخوا سره دوکه وکړه، موږ دا مسترد کوو. دې د صوبه خیبر پښتونخوا پارلماني قیادت سره چې کومه واده کړې وه، سیاسي قیادت سره چې کومه واده کړې وه، آل پارټیز کانفرنس کې د ټول پاکستان کې چې کومه واده کړې وه چې مغربي روټ حقیقي روټ دی، مغربي روټ باندې به ټول نه مخکې کار شروع کېږي، دې د هغه وعدو خلاف ورزي وکړله. او موږ دا ګڼو چې دا د خیبر پښتونخوا په شا کې د چړې ګزار دی.
دا څومره لویه منصوبه تاسو ګڼئ؟ په چین کې دا د کمو کمو علاقو نه تیریږي او دلته کې دوی د کمو کمو علاقو نه تیرول غواړي.
چین هم چې دا منصوبه شروع کړې ده نو پیش نظر یې خپل 12 کمزورې صوبې دي معاشي لحاظ سره او د هغې نه دا راتیریږي. اصولا دا هم د پاکستان د غریبو علاقو نه تیرول پکار دي او غریب علاقه د پاکستان پر 4 واړو صوبو کې د ټولو نه زیاته غریبه صوبه دا خیبر پښتونخوا او فاټا ده. وفاق دا د پنجاب نه پوری باسي او مخکې نه چې کومې علاقې ترقي یافته دي، صنعتونه پکې شته دي، روزګار پکې شته دي، وفاق هم په هغه علاقو نه دا پوری باسي او د دې په نتیجه کې به هغه نور هم ترقي یافته شي خو چې کومې پسمانده او غریبې علاقه دي هغه به نورې غریبې او پسمانده پاتې شي او د دې د مستقبل پاکستان د مستقبل لپاره دا یو خطرناک صورتحال دی او موږ دا ګڼو چې دا خیبر پښتونخوا معاشي قتل دی او موږ به د دې خلاف چغه پورته کړو او موږ به د دې خلاف صوبایي اسمبلی کې هم قومي اسمبلی کې هم سینټ کې هم غږ اوچتو او د پاکستان او بالخصوص د خیبر پښتونخوا سیاسي او سماجي تنظیمونه په یو پلیټفارم را جمع کړو چې د دې مخنیوي وکړو.
دا بو د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا صوبې مشر مشتاق احمد خان چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په معاملې په مرکزی حکومت نیوکه کولی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورجو یو بل ریپورت ته پیښور پریس کلب مخه تا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سرکاري ملازمینو به کور شوی خلکو او د پوډیو ساسکی ورکونکو کسانو د سو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهره کړې ده. ناس تل احتجاج کوي او وایي چې تر دې دمه ورته یو حکومتي چارواکي ذمہ دار چارواکي هم کیمپ ته نه دی ورغلي. په دې حق لا نور حال د پیښور ناظم خبريال خالد خان راکوي.
دا پیښور پریس کلب مخې ته قبایلی سیمو کې دا کالجو سازانو د پولیو په ضد کارکونکو او بیا د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلکو دا تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناستې خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلی لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلی سیمو کې دا کالج غیر مستقل استادانو دا تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولې دي او دا خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دی په خېکلشي.
نن زمونږ وم اوریزه د اوسه پورې د ګورمنټ وی یو نمائنده هم سره رابطه نه دی کړی او دا خو دی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنټ د تعلیم ایمرجنسی او پلس دوی صدا تعلیم دوست ګورمنټ دی دغه نارا دوی غلطه ثبت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناسته یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبو تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
غلط کار نه راغلی زموږ رائټ د خپل حق سلولو لپاره موږ راغلی یو او موږ هغه پورې خپل احتجاجي کیمپ سټرګل جاری ساتو سو پورې چې موږ پرمننت کړی نه.
دغه شان د قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد کارکونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجي کیمپ کې ناسته کوي او د خپل نوکرو مستقل کولو سره سره د خپلو بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخته ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګول دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړي شي او قبایلی سیمو کې روزګار د پاره د دوی سره مالی مرستې وکړي شي.
نمخته د انسان په نظر کتي شي صرف وې قبایل آزاد دي. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دي، کسو کې کور را نه او کسو کې وجنی او کسو کې تړي مخه تباشو قبایل.
دا یادونه دا چې د پیښور پریس کلب مخې ته په سخت ګرمۍ کې دا سړک په غاړه د احتجاجي کیمپونو ته نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہوار چارواکي یا د فاټا سیکریټ افسران د دوی تسلی یا مطالبه اوریدلو ته راغلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اورګزو ایجنسی کې ویزای قبیلې د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. دوی وایي چې تر څو ورته روډ نوی جوړ شوی تر هغې بعد احتجاج جاری ساتي، خو دینی عالمان او ځایي خلک دې ګام ته په ښه نظر نه ګوري. وایي چې پولیو ساسکي خپلو بچو ته نه ورکول د دوی سره ظلم دی. نور حال د تاریخ اورکزي رپورټ کې اورو.
په اورکزو کې بابان وسی قبیلې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي له ورکولو څخه انکار کړی دی. ځایي خلکو په خبره دغه احتجاج د پولیټیکل انتظامې پر ضد دی، ځکه چې هغوی د دوی مسلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د قبیلې یو مشر سید علی شاه مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د روډ په جوړولو چې کومه شخړه رامنځته شوې ده هغه ورته پولیټیکل انتظامیه نه هواروي. دی وایي حکومت چې د روډ جوړولو مسله تر څومره پورې نه وي حل کړې دغه احتجاج به جاری وي.
حکومت سره بار بار وادي خبره تاسو ته حلقو حلقو غونډه کوي. نو اوس احتجاج په توګه د پولیو مکمل بایکاټ کړی دی او څوره پورې حکومت د خبرې غوږ نه نیسي، د مو خبره نه اوري، مو به پولیو بایکاټ جاری ساتو.
واضح دی چې په کوزي او رغزو کې ځای خلکو د تګ راتګ ستونزه د حل کولو لپاره د ډولی او ابو ډاکټر مین شاوخوا شل کیلومتره د دغه سړک د جوړېدو منظوري 15 کال وړاندې شوې ده. موږ چې کله د کوزي او رغزو کنټرول روم سره د ټلیفون په لاره تماس ونیولو، نو هلته نه مشال رډیو ته دا وویل شول چې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عزیز الله جان په یو جرګه کې مصروف دی او تاسو سره خبرې نشي کولی. یاد دی چې په ملک کې د دینه مخکې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې خلکو د احتجاج په توګه خپل ماشومان یې د پولیس ساسکو نه محرومه ساتلي دي. دنیا عالم مفتي اختر اورکزی دغه ګام ته ښه نه ګوري او وایي چې پولیس ساسکو نه انکار له خپل ماشومانو سره ظلم کول دي.
دا مطالبه د هغوی جایزه ده، خو دې لپاره چې هغوی د مواصلتي د ابلاغي او د وسایل حمل و نقل لپاره سړکونو نه محروم دي، نو بچی د تعلیم نه هم محروم شي، نو بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي، نو بچی د بیا هسپتال نه هم محروم شي. نو ماته دا ښکاري چې دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول دي.
په قبایلي سیمو کې د پولیو مرض پر ضد درې ورځنی مهم له 14 منټې راهیسې پیل شوی دی چې پکې د 50 کالونه کم شاوخوا 9 لکه ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورکول کیږي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې جنگ میډیا ګروپ د یوې ورځنۍ ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمي میلې انتظام کړی و. د تعلیمي میله کې 22 پوهنتونونه برخه اخلي چې هدف یې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته د پوهنتونونو او هلته د بیلابیلو څانګو په اړه معلومات ورکول دي. د چارسدې باچا خان پوهنتون هم د وسلوال برید نه پاس په اول وار له پوهنتونونه بهر په داسې ډول پروګرام کې ګډون وکړ. د پېښور نه نور تفصیل زمون خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د ایجوکیشن ایکسپو یا د تعلیمي میلې د انتظامی مشر هارون خان مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د 2.18 تعلیمي میله ده او دا ځل پکې له صوبې بهر پوهنتون نه هم برخه اخلي او دا چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ټولو زده کوونکو ته آزاده بلنه ورکړې ده.
تاسو ته پته ده چې کې پی کې کې دوه موقع نشته د کې سټوډنټس د پارا د یو چت لاندې مونږه ټاپ یونیورسيټي را غونډې کو کوم چې د اف اف ایس سی سټوډنټانی او پروفیشنل کالجونو ته راځي هغې ته موقع ملو شي چې بهی زما فیوچر د پاره کوم یونیورسيټي ما لپاره بیسټ ده. خو یونیورسيټي هم کوشش کوي چې کم دې فنکشن کې دې ایونټ کې کم ټاپ کلاس ځکه د لیول سټوډنټ سي ازان ته اټریکټ کی.
د جنوري په میاشت کې د 400 په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید وروسته یاد پوهنتون د خپل چار دیواره بهر په لومړي ځل د پروګرام کې ګډون وکړو. د باچا خان پوهنتون یو زده کوونکی کامران زیب چې نور زده کوونکو ته د پوهنتون په اړه معلومات ورکول، مشال رډیو ته وویل چې ډیر زده کوونکي داسې دي چې په یاد پوهنتون کې د داخلي کولو معلومات ترلاسه کړل.
کم سټوډنټ او کم کس راغلي نو هغه بالکل دادګرنه ورکې دي. سټوډنټ او د دې فیکلټي ممبر څه شیر تاسو وی پراود اف یو تاسو د ملکی روغان چې داسې حالات کې هم تاسو یونیورسيټي داسې کا دي هلته ورسی چې تاسو به او ډور ایکسپو تر راغې او یونیورسيټي کې هم داسې تاسو ماحول کریئټ کو چې تاسو دا دنیا ته دا شوکا چې دا تاسو ډېر بهادر خلک نو ټول چې کم راځي نو دا خوشمند کې لکه دا به کنسیډر کین چې بچا خان باندې ټیک شوی دی کنه شوی.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي اتیا وایي چې ډیرو جنکو زده کوونکو ملګرو یې د تعلیمي میله کې برخه اخیستل غوښتل، خو د کورنیو لخوا ورته پېښور ته د تګ اجازه ورنکړې شوه او باید د جنکو لپاره د داسې ډوله ځانګړې پروګرامونو تابعیا وشي.
فیمیلز لپاره جدا ایکسپو، جدا سپورټس والا پارټی زیاده څنګه نه ځکه چې څه جنکې داسې کنه چې هغه ریزرو یې دونه کانفیډنٹ نه یې لکه داسې ماحول نه راغلی شوی کنه کله داسې مطلب مردان ایریاز نغې چې دونه کراوډډ بویز یې هغه نو هغه بیا پارټیسیپیټ کولی نه شي په ایکسپوز کې. اصل هغه کې اصل خپل کمنټس پاس کول یا سټال ځان لولېږي نو دا سے لگا یو خپل جنکو ایونٹ ہم دا سے پکار دی چلاغي خپل لگول کانفیڈنس بک پیدا شي.
دی یو روزنه تعلیمی میله کې د خیبر پختونخوا سرکاري او شخصي 28 پوهنتونو او د پنجاب او اسلام آباد څلور پوهنتونو برخه واخسته چې ورته د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په سونو زده کوونکي د معلوماتو ترلاسه کولو په غرض راغلل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډي زورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان محمد نفیز اکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسمیر خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک پرانسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظور کړي دي، خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولخه کې وه. نوموړی وایي دغسې یادې وسله والې ډلې په خپله ولخه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 50% بایللې ده. د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجلینا جولي ویلي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیره خفه کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته مجید بابر د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړي چې پاکستانی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زموږ خبریالې رفعت انجم د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما اسنادو راتلو نه پس په ټوله نړۍ کې یو بحث شروع شوی دی. هر طرف نه تورونه لګول کیږي چې د سیاسي، تجارتي او صنعتي خلکو سره سره په زرګونو خلک ټیکس نه دی ورکړی او په هغه پیسو یې آف شور کمپنیانې جوړې کړې دي او د ملک پیسې یې بهر لیږلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما اسناد کې تر اوسه پورې د 1500 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. نو د داسې کسانو د احتساب وکړی شي او ملک ته د خپلې پیسې واپس راوړی شي. ورسپانه لیکي چې پاناما اسنادو نه پس د اینټي کرپشن قانون جوړول پکار دي، خو ولې په دې اړه د ډېر احتیاط ضرورت هم دی. نوي قوانین کې دې سرمایه کارانو ته تحفظ ورکړی شي چې د دوی سرمایه محفوظ وي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما اسنادو او آف شور کمپنیانو په معاملې کې د دې کال کامی بجټ او معیشت سره تړلې معاملات په شا شوي دي. وفاقي حکومت لخوا نوي مالي کال کې د ټیکسونو زیاتولو خبرې مخې ته راځي چې د کوم لپاره فیډرل بورډ آف ریونیو حکومت ته خپل تجاویز ورکړي دي. ورسپانه لیکي چې د یو رپورټ تر مخه د دوایانو په نرخونو کې هم سږ کال 8% اضافه روانه ده. بلخوا د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او د یو عام ولس لپاره داسې امدادي پیکیج څخه خبره مخې ته نه ده راغلې. ورسپانه لیکي چې عام هر وخت د نظر وستل کیږي. یو خوا ګرانه او زیات بلونه عام ولس مشکلاتو سره مخ کړي، نو بل خوا د امنیت ویره هم ده. عام ولس د تعلیم، علاج سره سره د نور بنیادی حقوقو څخه محروم دي او دوی لپاره د روزګار موکې هم کمی دي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې بهشکه د قومي دولت د غلط استعمال پلټنې دي وشي، خو دې سره سره د عام ولس د مسایلو حل هم د حکومت ذمہواری ده او د دې مسلو د حل لپاره د یو لایحه عمل ضرورت دی او په خاص توګه د قومي بجټ نه وړاندې دا تجویزونه ترتیبول ډېر ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو په موضوع بحث شوی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار د ډلې ترمنځ د سولې په لوزنامې لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د فرخنده ست ناورو.
سی این این پخپلا ویبپاڼې لیکي پاکستان باید د غیرت په نامه د ښځو د وژنو خلاف کوټلې پالیسي جوړه کړي او دغه بیا عملي کړي. په دې وروستیو کې په نتیاګلۍ کې یوه 15 کلنه جنۍ امبرین په دې تور د ځایي جرګې لخوا وسوځول شوه چې هغې د خپلې یوې ملګرې د کوره په تښتېدو کې مرسته کړې وه. سی این این لیکي د دغه جنۍ لاسونه او پښې تړل شوي وې. په وژنه کې د کورنۍ ځینې غړي هم شامل وو. د دغه وژنې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. په پاکستان کې په مختلفو کورنیو شخړو کې په سلګونه ښځې او جنګۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي او بیا په عدالت کې داسې وژنو ته د غیرت په نامه د وژنو نوم ورکړل شي او خبره ختمه کړل شي او یا بیا هم د جرګو د لارې داسې مسلې هوارې کړل شي. سی این این لیکي دا خبره یوازې د امرین نه ده، بلکې دا هم ده چې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند څومره ارزانه دی او په یوې خبرې هم خپله کورنۍ دښمنه شي. سی این این دا هم وایي د پاکستان حکومت د دې باوجود چې په دغه هیواد کې د ښځو وژنه زیاته شوې د برداشت نه کار اخیستی. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا ویلي وو چې دوی به په کورنیو شخړو او د غیرت په نامه د ښځو د وژنو خلاف په ولسي کچه کار کوي، خو لا هم په دې کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او د دغه بیان سمدستي وروستو د خپلې مور په وژنه کې ککړ یو تن پر دې له جیله خوشې کړل شو چې کورنۍ ورته د قتل وبخه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغان ولسمشر هڅه کوي چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې سره د سولې لوسنامه لاسلیک کړي. دغه ډله که څه هم اوس دومره فعاله نه ده، خو په تېرو وختونو کې یوه فعاله ډله پاتې شوې. د تېرې اتوار په ورځ د ولسمشر غني یو ویاند ویلي چې د 15 نکاتي سولې لوسنامه کې د ځینو اختلافاتو له امله دغه له ځنډېدلې ده، خو بیا زیاتوي کېدای شي پر دغو مسلو د خبرو وروستو دوی یوې فیصلې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار ډله په دې وروستیو کې غیر فعاله پاتې شوې ده او افغان حکومت وایي دوی غواړي د هغه ټولو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړي چې د تشدد لاره پرېږدي. د سولې د دغه لوسنامې ملاتړ امریکا هم کوي او که چیرې دغه وشي نو دا به د ولسمشر غني یوه کامیابي هم وي، ځکه افغان ولس د هغه نه دا تمه لري چې باید 15 کلنې جګړې ته اوس د پای ټکی کېښودل شي.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته د آذربایجان او ارمینیا ولسمشرانو د نګورنو کاراباخ په ناامنه سیمه کې بیا د ډزبندې ژمنتیا ښودلې ده. دغه خبره د هغې وروسته مخې ته راغله چې د امریکا، روس او فرانس په بلنه د دواړو هیوادونو مشرانو په آسټریا کې ملاقات وکړ. په دې سیمه کې د اپریل په میاشت کې د تشدد نه پس د روس په منځګړتوب ډزبندي شوې وه، خو بیا هم دواړو خواوو په یو بل د دغه ډزبندۍ د سرغړونو تورونه لګولي وو. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت درته زموږ همکاره ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو د نګورنو کاراباخ په ناکرار سیمه کې د شخړې سوله ییز حل په مقصد یو وار بیا د ډزبندۍ ژمنتیا ښودلې ده. د امریکا، فرانس او روس په یو ګډ بیان کې ویل شوی دي چې ارمینیایي ولسمشر سرج ساکسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې رضا شوي دي چې د شخړې د جامع حل لپاره د خبرو اترو بیا بحالولو په مقصد بله ناسته به دواړو خواو ته په یو قابلې قبول ځای کې کیږي. دغه موافقه د مئی پر 14 په ویانا کې د امریکایي، روسي او فرانسوي منځګړو سره تر خبرو اترو وروسته مخې ته راغله. دا د روان کال په اپریل میاشت کې په نګورنو کاراباخ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او د آذربایجاني پوستر مینس د اوربند له امله د 4 ورځنۍ سختې جګړې تر ودرېدلو پس د الیوف او د ساکسیان تر مینس لومړی نیغ په نیغه ملاقات و. باکو او ایریوان د پخوانی شوروي اتحاد د بیلیدو د وخت راهیسې د نګورنو کاراباخ په سیمه شخړه لري. نسلي ارمینیایي میشته سیمه نګورنو کاراباخ د 1988 نواخله تر 1994 پورې تر جګړې وروسته له آذربایجان نه خپلواکي اعلان کړم. په دغه جګړه کې خواوشا 10,000 کسان وژل شوي او په زرګونه بېکوره شوي ول. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ په 1994 کال کې د ډزبندۍ د موافقې راهیسې روان کال د اپریل په 2 د نګورنو کاراباخ په سیمه کې تر ټولو بدترین تشدد تر سترګو شو. د روس په منځګړتوب د اپریل په 5 ډزبندي وشوه، خو په شخړه کې ښکېلو دواړو غاړو پر یو بل د سرغړونې تورونه ولګول. په اپریل کې د دواړو غاړو 15 سرتېري او ولسي وګړي ووژل شول. دغو حالاتو ته په کتو سره په منس ډله کې شاملو هیوادونو امریکا، روس او فرانس دواړو مشرانو ته د آسټریا په سرخار کې د ملاقات بلنه ورکړه. په ملاقات کې دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د ډزبندۍ د سار میشن چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یې چلوي ورته به نور هم تقویت ورکول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. امریکا ویلی دی تل یې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او جوړجاړي د عمل ملاتړ کړی دی او هم په دغه تناظر کې د افغان حکومت او حکمتیار د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې د خبرو مرسته جاری ساتي. په دې حق له تفصیل د اجمل اند ریپورت کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غک ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غک شنه راډیو د امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هواري د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ شنه راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگتن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونه وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د زور زیاتي څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې د ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی ویل اوږدې مودې خبرو پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلی څو ولسمشر او اجرایه رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیتد پریس خبري اژان چې دا کوي د دې تړون یو کاپی لیدلی وایي دا یو 25 ماده ای تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زورګونو هغه پلویانو پر اسنولو کې مرسته کوي چې دا محل پاکستان کې دی ردی. همدارنګه به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په یو رپورت کې د زینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $4 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو لګوي خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په کې درته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې پرون د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف قامی اسمبلی ته د پاناما اسناد په اړه وینا وکړه خو اپوزیشن ګوندونو ویل دي چې دوی وزیر اعظم په وړاندې و سوالونه یې خو او دا غي جواب یې نه دی ویل شوی. نو هم په دغه وجه باندې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د قامی اسمبلی نه بایکاټ کړی وو. په دې اکلا تفصیل د اسلام آباد نازمنګه خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی تخپل وینا کې د کرپشن خاتمه لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټه جوړولو تجویز پیش کړو او ویل چې دا کمیټه د خپل منځي مشورو وروسته د پلټنو لپاره ټي او آرز یا ضابطکار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دی وکړي. وزیر اعظم زیات کړه
زمنګ د 3 ٹی او آرز په جواب کې 15 ٹی او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ٹی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمه پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم او په تشریح کې هم ویل شوی دی چې په کم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زدا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان لدا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د سزن نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي او په داسې معاملو د ځنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای او یا سوالونه نور زیات کړل. موږ و سوالونه ورکړل او ډیر آسان او د هغې وضاحت ترې غوښتی شوی و. خو د وزیر اعظم دې وینا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د و سوالونو په ځای اویا سوالونه نور راپورته کړل. موږ دا ګڼله چې وزیر اعظم به دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي، خو دلته خو وزیر اعظم د دوبۍ او جدې د جایدادونو ذکر هم شروع کړو. نو موږ ګڼو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبي سوالونو جواب په نه ملاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو. بس قام دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونه ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن غړو د ویناګانو په حق لوایي
پولیټیکل تقریر وو چې په هغه کې فیکټس او فکشن ملاو او دا هغوی مقصد هم دا وو چې داسې دغه وکړي چې هغه په خلکو کې د همدردۍ جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پازیټیو کې چینج کی. نو بظاهره خو داسې ښکاري لکه اپوزیشن چې باقاعده هغه له موقع ورکړي چې ته لږ دغه کچې د خلکو کې دا نیگیټیو سوچ کم شي، ځکه چې که فرض کا دا داسې خبرې وای چې دیو پی واک آؤٹ کوو نو دیو د تقریر په منځ کې وره نه کو نو اغل مقور کول او بیا چې هغه تقریر ختم شي دا هغه نرستو واک آوټ کول.
یاد دی وی چې د 13 میاشتې په درې منېټه د پاناما اسناد په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د یو شمیر سرمایه‌کارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان قومي مشران وایي حکومت د دوی په نامه له نړیوالو اخیستې پیسې په دوی ولګوي. دوی پرون په پیښور کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقیاتي کارونو، کډوالو سره د مرستو او د بیا رغونې په لړ کې ډېرې وعدې کړې دي خو تر اوسه یې پوره نه کړې. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
د جنوبي وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده او د یادی ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوي نړیوالو پیسو احتساب دی وکړي شي. دې لړ کې د درې میسود قبایلی جرګې یو غړي کریم میسود مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې مونږ ته 1% فنډ هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې د دغه دا احتساب وشي، د وروستو 1015 کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي، د نمائنده حساب دا وشي او د فټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایي دا وکتل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایي شوی دي او بهر دنیا ورلد بینک ته او UNDP ته صرف کاغذ لیږل شوی دي. مونږ نن د دې نه دا چغه وایو چې دا د پکلکه طریقه سره د دوی احتساب وشي.
د جنوبي وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتي جرګې صدر مقرب خان مشهد ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلي نه پاتې کیږي.
په وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلات سره غلي دي. دغه پوره خصوصي امداد سپیشل ټیکټ دادا ورکو ډېر مشکلات یې نه او پریشانۍ روبند تیر شول. نن مې ژو پڅدلې.
په دې خبری کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرا اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبي وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د بیا آبادۍ لپاره حکومت یو کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه د قبایلی سیمو لپاره د مقرر کړی شو 14 ارب روپو د لګولو د کار څارنه کوي، خو په پارلیمان کې د قبایلی سیمې استازي وایي تر هغې به په قبایلی سیمو کې دغه پیسې په سم ځای ونه لګي سو پورې چې د دې د لګولو واک قبایلو سره نه وي. په دې موضوع زموږ همکار اسرار العالم مومند یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته بولم.
د باجوړ جنسینا د پارلیمان غړی شهاب الدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې. او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلي سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي، نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومته یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر مالي فنډونه دي قبایلي سیمو ته هم ورکړل شي. شهابالدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلي سیمو لپاره 14 اربع روپۍ منظور کړي، خو رده په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي.
دغه 14 اربع چې کوم دي دغه حساب کتاب چې اوس نو هغه ثانی دی کې 15% پی ای ته اوس 2% دی کې دغه پراپر کلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 اربع روپۍ نه په ځمکه باندې جوړیږي. نو په 4 اربع روپو کې بیا څه اسکیمونه آن ګوینګ کې لاړ شي، څه کرنټ کې لاړ شي، نو 4 اربع د دومره غټه ایجنسی به 4 اربع روپو څنګه ترسره کوي. نو دغه مسله وه.
همدار سرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پروجیکټ چې مثال په فتاکه یو ایو یونیورسيټي جوړ شي، ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی، څنګه پېښور تنظیم دی، څنګه اسلام آباد تنظیم دی. څه شي کوي مثال الحمدلله دغه بندې چې کومه د فلحال ټیم زته لاوي چې فلحال ټیم هغه چاره نه شي چې کوم عوام اجتماعي شروع وي، اجتماعي شروع باندې دا پوښتنه کوي چې هغه په میگا پروجیکټ وشي خصوصا لوډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې له کډوالۍ وروسته په لومړي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی، خو رده په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. د ده په خبره په زربیازه به پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرعلي کې شاوخوا 19000 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي.
د میرعلي کم پاتوکي اډا دا، هورمز اډا دا او میرعلي اډا دا، په دې کې 9000 او 2000 دوکانونه او په میرانشاه کې 11000 دوکانونه دا چې د اپریشن کې بالکل هوار کړی شوي دي، ختم شوي دي. او د دې مونږ حساب لګولې دي نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لاکھ روپۍ دی یو دکان ولاګر، نو بیا هم 15 اربع یا 1 کروڑ او 10 لاکھ روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو چې کم نقصان شوی دی. دا څه دی ځکه چې هلته بنیادی چې کم انفراسټرکچر دی هغه بالکل تباه شوی دی او خلک چې کم واپس تللی دي
اس روزگار اس کاروبار نه لري. حکومت چې د ټولو قبایلي سیمو لپاره کوم 14 اربع روپۍ په دې وروستیو کې منظور کړي دي، په هغه یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونه، سکولونه، هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نوي ورکړل شوی، نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې اکثره د دشمنو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي په کار دي چې په جرګو کې ښځو ته هم نمائندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. زموږ همکاري انیس اجمل په دې موضوع یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو، نو ځکه هم دې د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي،
چې ساتلې مونږ به ولې جوړول هغې وجه دا ده کله دوی فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وي چې مونږ د دې خلافت یې وکړو اوس یې هم ډېر پیچ پیچې ډېرې خبرې کېږي او ډېر څه ویلې کېږي خو زه ورته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختمه کړو د هغې په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهاره نه اخلئ چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیانې یا مونږ په سوره کې ورکئ په ننواتو کې لېږئ زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبره وکړه او زمونږه ضرورت په هغې کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ پکې کښېنئ.
په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د خواتین امن اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کېږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پرېکړې وکړي. نوموړی وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې هم شاملې کړل شي.
جرګو کې خو مینلی میل دي که نه میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن په هماغه صحیح که نه چې غیرت په نوم ښځه وکټمایز کېږي نو دوی خو همدا سې کوي تبدیلي خو لا نه شته پکې نو په کار هم دا دی چې فیمیل پارټیسپیشن وي که نه پکې جرګې کې هم په کار دی.
دغسې د مومندو پړانګغر سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجي ذاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نوموړی وایي چې له وخت تېرېدو سره په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات شوی دی.
لکه دلته په خپله باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی وه چې په هغې کې یوه رور لکه جینۍ وولې وه بیا په هغې کې جرګې فیصله وکړله نو هغوی خورې پکې ورکړله بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو زه دا هغه نه منم. دا خو پښتنو کې هم داسې زړونه ډېر دي د مرګ بیا رور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغې کې د هغه خور دي یا د پلار مرګ وکړي لور به پکې ځي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یو هلک سره یې په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروستو داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوي جینۍ د مرګ پرېکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګهمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پېښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نوموړی وایي دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې مونږ تېرو ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمني وه په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شي وو 15 شپېته او بچي په هغې کې چې کوم دی یتیمان شي وو 18 ښځې په هغې کونډې شوې وې او د 24 کالو دښمني مونږ د جرګې له لارې ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې د دې نه یو لویه غټه خبره کمه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګودر ته ځي دوی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی زه دا ګڼم کې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د ښځو ډېرې مسالې هوارې شي.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری برخه کې مجید بابر یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. په سیمه کې د مشال یو خبریل وایي چې د دغه پروژې د پرانستې نه پس ښاغلي شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیر اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته هم وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړولو ویلي دي. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړې دي خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي د خپلې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږېږي. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي دي چې اسلامي دولت په سوارې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړي چې مخکې یې په ولکه کې وه. د هالیوډ وتلی ستوري انجلینا جولي وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردعمل ډېره خفه کړې ده. انجلینا جولي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي اختیار کړي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید ده چې دا خبرونې ستاسو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې صفو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاطره وباندوسم.